د ازادي راډیو درنو دوستانو د ماښام شپږ بجې او د نن ورځې د خبرونو دوه ورستي خبري مجلې دي چې اوله به زه فرشته جلالزی درته وړاندې کړم. د خبري مجله مو دیرش دقیقې ده. په دې خبري مجله کې به د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واوري او د نن ورځې د مهمو رپورټونو جزئیات به هم واوري. په خبرونه کې به واوري چې د بشري حقونو د څارنې سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ترسره شویو جنایتونو په اړه څیړنه وکړي. نور مطالب به وروسته درته وایم، خو اول به نوریاس نوري د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړي.
پسر که هم پام وکړي چې مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ایساف د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان مالی وزیر وایي د افغانستان اقتصادي وده سږ کال سسته شوې او په سلو کې یو نیم طرح کښته شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغې چې تېره میاشت له لویدیځ سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتي موافقه ترلاسه شوه، له کویت څخه چې د لویدیځ ملاتړی دی کتنه کوي. د اوکراین په مرکز کیف کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د لنډې مودې لپاره اخو ډب رامنځته شو. ایساف د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه. د ایساف ویان جنرال هینس فیلمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پاتې کېدو لپاره لومړنی شرط دی. تر دې مخکې امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې که دا تړون تر یوې میاشتې پورې لاسلیک نه شي نو دوی به له افغانستان نه د خپلو ټولو ځواکونو په ایستلو غور وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان مالي وزیر وایي د افغانستان اقتصادي وده سکال سسته شوی او په سلو کې یو نیم طرح کته شوی، حال دا چې تیر او له هغې وړاندې کلونو کې دغه وده له 10% زیاته وه. حضرت عمر زاخیلوال نن د مشرانو جرګې غونډې ته په دې اړه وویل:
زموږ اقتصادي روش تر تیر کال پورې هر کال د 10% څخه پورته و. سږ کال هم دغه وچې پکې یو نیم فیصد کال د 10% نه پورته و. 12%, 13%, 15%, 10%.
نوموړي وویل سست اقتصادي بهیر د افغانستان پر عایداتو منفي اغیز کړی. زاخیلوال دغه راز زیاته کړه چې د 2014 میلادي کال پر نږدې کېدو او د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په افغانستان کې د پانګونې کچه کمه شوې او دې مسلې هم پر اقتصادي ودې منفي اغیز کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایراني چارواکو ژمنه کړې چې افغانانو ته به په ایران کې د کار کولو لپاره لا زیاتې ویزې ورکړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې په خبري کنفرانس کې وویل چې په دې سره به ایران ته په غیر قانوني توګه د افغانانو تګ هم کم شي.
دولت ایران به ما اطمینان داد که
اونا د ایران دولت موږ ته اطمینان راکړ په افغانستان کې به هغه افغانانو ته چې ایران ته د تګ نیت لري په ویزو کې د پام وړ زیاتوالی راولي، ترڅو هیڅ افغان مجبور نشي چې په قاچاقي توګه ایران ته سفر وکړي.
قاچاق انسان نشه.
ایران له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمیر افغانانو ته د کار ویزې ورکوي، خو په وروستیو کلونو کې دغه ویزې کمې کړې دي. سخبری زو وسلوالو افغانستان پولیس نه جیده پاکستان په قبایل سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان حمله کړې. د پاکستان د استخباراتو چارواکو وویل په دې حمله کې چې د شنبه په شپه په بازی سیمه کې شوې درې عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. چارواکو وویل وسلوالو په کاروان برید وکړ چې یوې پوسټې ته خوراکي مواد رسول. د یو بل خبر لمخې یو متخصص ډاکټر چې د بلوچستان په آرام ایالت کې تختول شوی لبند خوشې شوی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د ټولنې مشر سلطان ترین مشل راډیو ته وویل چې منافترین د یک شنبه په سهار خپل کورنۍ ته ټلیفون کړی او ورته ویل دی چې دای خوشې شوی دی. هغه زیاته کړه چې ترین له نږدې لسو اونیو برمتنیونې وروسته په اوتهل سیمه کې خوشې شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغې چې تېره میاشت له لویدیځ سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتي موافقه ترلاسه شوه، له کویت څخه چې د لویدیځ ملاتړی دی کتنه کوي. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا وایي محمد جواد ظریف به نن له کویتي مشرانو سره وګوري او د اقتصادي ګډې کمیټې په غونډه کې به ګډون وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې حکومت به یې له څنګلورو عربي هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. د ایران شیعه رژیم د خلیج له هیوادونو سره چې اکثره وګړي سنیان دي ستونزمنې اړیکې لرل. سعودي عربستان او ایران په منځني ختیځ کې لوی سیالان بلل کېږي، خو د خلیج هیوادونه اوس د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې هرکلی کوي. تېره اونۍ د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له تهران څخه لیدنه کړې وه او ظریف به هم له کویت نه وروسته عمان ته ولاړ شي. د عراق په شمال کې د جنازې پر مراسمو په یوې ځانوژن کې حمله کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. عراقي چارواکو نن وویل چې برید کوونکي باقوبته نږدې د جنازې په مراسمو کې ځان والوزاوه او له شلو زیات کسان یې هم ټپیان کړل. حمله د یوه مخور قومي مشر د زوی د جنازې پر مراسمو شوې ده. دغه قومي مشر د القاعده ضد پاڅون یو غړی دی. تر اوسه پورې چا د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی ده چې د برېټانیا صدر اعظم به نن چین ته ولاړ شي. د ډیوډ کامرون د سفر هدف د چین له نوي ولسمشر شي جین پینګ سره د اړیکو ټینګښت او د سوداګرۍ پراختیا ښودل شوی. له کامرون سره په دې سفر کې له سلو زیات سوداګر ملګرتیا کوي. د بشري حقونو ډلو له کامرون څخه غوښتي دي چې د اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره پر چین فشار راولي. د کامرون همکارانو ویلي دي چې دغه سفر یو فرصت دی چې له پیکینګ سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شي او کامرون هم نوي پرمختګ ته سترګې په لاره دي. کامرون وروستی ځل له چین څخه د 2010 میلادي کال په نومبر کې کتنه کړې وه. د اوکراین په مرکز کیف کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د لنډې مودې لپاره نن اخو ډب رامنځته شو. مظاهره کوونکي د اوکراین د حکومت د هغې پریکړې په وړاندې چې له اروپایي اتحادیې سره یې تاریخي موافقه رد کړې نن هم مظاهرو ته دوام ورکوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي دی به خپل هیواد له اروپایي اتحادیې سره نږدې کړي. یانوکوویچ په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې دی به له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د نږدې کولو د پروسې د ګړندې کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د هغه حکومت له جمهور رئیس چې د لیتوانیا په سرمشریزه کې له اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ یوه مهمه موافقه رد کړه هر ورځ له مظاهرو سره مخامخ دی.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې د ازادي راډیو د خبري مجله تاسې په ټول افغانستان کې پر انټرنیټ پاکه صفحه اوریدلی سئ. په خبرونه کې بواوري چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لوی ویاند وایي چې د امریکا او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي ترڅو دوی خپل پروګرامونه تنظیم کړي.
We would like to stay here as the in the near future.
دا صاف د ځواکونو د ویاند سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه په همدې خبرونه کې راځي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي
تقریبا 1500 ګروپونه طالبان فعالیت کوي. چاغه اتنیم زره څخه اضافه کسان دا ټول د دوه تاریاکو بچاند.
په هلمند کې د تاریاکو د تولید د مخنیوي لپاره څه کیږي په خبرونه کې رپورټر باندې لرو. او د میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د جزا په قانون کې د تغیراتو هرکلی کوي.
UN Women urges those representatives of Afghan women.
دوی په افغانستان کې په شوزو باندې ځخ کړی دی چې دغه قانون د لا اصلاح لپاره هڅه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان د جرمونو لنړیوالې محکمې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ترسره شویو جنایتونو په اړه څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په دې سره به په افغانستان کې له بشري حقوقو هغو سرغړونکو ته دا پیغام ورکړي چې د تل لپاره له عدالت نه سي تښتېدلای. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د مسلې ته اشاره کړې چې نوریاس نوري مهم ټکي وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان دغه غوښتنه د جنایتونو د نړیوال محکمې لخبار شوی راپور ورسته کړی دی. په دغه راپور کې چې د نومبر په میاشت کې خپور شوی په افغانستان کې د بشریت ضد جنایتونو د دوام خبر ورکړل شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې دغه محکمه باید په افغانستان کې د نړیوالو شدیدو جنایتونو په اړه ابتدایي څېړنه پیل کړي. په دغه سازمان کې د نړیوال عدالت د څانګې مشر ریچارډ دکر وایي په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو په اړه باید بشپړ څېړنه وشي ترڅو په هیواد کې عدالت تامین شي. د هغه په وینا دغه کار به په افغانستان کې هغو کسانو ته چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورن دي دا پیغام ورکړي چې له عدالته تېښته نشي کولای. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په دې اړه د افغانستان د حکومت هڅې په تیر بیا د حکومت د امنیتي ځواکونو په برخه کې زیاتې بریالۍ نه دي. د دې سازمان په وینا د افغانستان د حکومت د انتقالي عدالت پروګرام تر اوسه نه دی عملي شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان دغه راز ویلي چې ولسمشر کرزي د امریکا او نورو هیوادونو په ملاتړ د بشري حقوقو د کمیسیون د 800 مخیز راپور د خپرېدو مخه نیولې ده. په دې راپور کې په افغانستان کې له 1980 نه تر 2000 لومړي کال پورې موده کې له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو یادونه یادونه شوه ده د بشری حقوقو د څار سازمان دغه راپور د خبرېدو پریکړه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پروګرام د تطبیق لپاره یو مهم هڅه بللې ده. افغان چارواکو د بشری حقوقو د څار د سازمان د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د سازمان دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د 1993 کال د انتخاباتو تر سره کېدو مخکې د مسلې ته باید فوري ځواب وویل شي. د بشری حقوقو دا ډله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره یو شمېر کاندیدان او د هغوی مرستیالان له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي، خو تر اوسه پورې هیڅ یوې محکمې د دغو کاندیدانو په وړاندې حکم نه دی صادر کړی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي د جګړې پای ته رسېدل سوله نه ده، بلکې د عدالت تامین د امنیت ټینګښت معنی لري. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تیرو څو کلونو کې د څېړنو په ترڅ کې یو رپورټ برابر کړ چې د انتقالي عدالت په نوم رپورټ ورته ویل کېدل. دغه کمیسون مشري سیما سمر سمود مخکې ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې کچېره په افغانستان کې د جنگي جرمونو په برخه کې عملی کار سوی وای او مجرمین حکیم سی وای شاید افغانستان جګړه وخت لا پات رسیدلی وای.
راپور زمر قزاوات ستاسو
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف ویاند ازادي راډیو تنن په ځانګړي مرکه کې وویل چې ک امریکا سره امنیتی تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي ترڅو ناتو سازمان په افغانستان کې د خپل راتلونکو ماموریت په اړه پلان نه برابر کړي. ازادي راډیو نن په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د ویاند جنرال هینسفیلد من سره ځانګړي مرکه درلوده. دغه مرکه احمد زبیر جمن کړی ده. مهم ټکی هم په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویاند وایي دوی غواړي د نړیوالې ټولنې په توګه په راتلونکي کې هم په افغانستان کې پاتې شي او له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کېدل دې پاتې کېدو ته لومړنی ګام بولي. د ایساف ویاند چې یو جرمني جنرال دی وایي که له امریکا سره امنیتی تړون وشي ناتو سازمان به هم د خپلو عسکرو د پاتې کېدو د څرنګوالي لپاره له افغان حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړي. جنرال هینز فیلډمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل له امریکا سره امنیتی تړون باید ژر لاسلیک شي ترڅو ناتو هم د خپل راتلونکي ماموریت په اړه پلانونه جوړ کړي.
مونږ غواړو چې په راتلونکي کې د نړیوالې ټولنې په توګه په افغانستان کې پاتې شو او دا معنا نه لري چې هیوادونه په انفرادي توګه ترې ووځي. نو مونږ په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې په شکل پاتې کېدل غواړو چې خپل کار بشپړ کړو. دا زموږ یو غوښتنه ده او مونږ هیله لرو چې له امریکا سره امنیتی تړون په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي.
خغلی فلمن په داس حال کې دا خبرې کوي چې امریکایي چارواکو هم خبرداري ورکړي که د روان میلادي کال تر پایه له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نشي دا هیواد به له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو په وستلو غور وکړي. له امریکا سره امنیتی تړون په کابل کې مشورتي لوی جرګې تایید کړ. خولس مشر حامد کرزی ویلی دا تړون هغه وخت لاسلیک کېدای شي چې امریکا په افغانستان کې سوله تضمین کړي او امریکایي ځواکونه د افغانانو د کورونو تلاشي او په کورونو حمله باندې کړي. د یو پختنې په جواب کې چې د ولسمشر لبیا بیا غوښتنې سره سره بیا هم ولې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات کوي د ایساف ویاند ویل په دې اړه پریکړه په پوځیانو پورې نه بلکې په سیاسي مشرانو پورې اړه لري.
This is certainly something which دا یو داسې مسأله ده چې په سیاسي مشرانو پورې اړه لري. مونږ پوزیان خپل قانوني چوکاټ له خپل سیاسي مشرانو اخلو. نو زه به دا مسأله ډیپلوماټیکو هڅو ته پریږدم چې مونږ ته یو روښانه لار راوخی چې په دې اړه مونږ په راتلونکو کې څه وکړو.
دا ایساف ځینو غړو هیوادونو هم ویلي که له امریکا سره امنیتی تړون وشي د دوی یو شمیر عسکر به هم له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې پاتې شي. تر اوسه جرمني د 600 او استرالیا د 400 عسکرو د پاتې کېدو ژمنه کړې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنو ځینو غړو هم په جمهور رئیس حامد کرزي ټینګار کړی چې د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم دي له امریکا سره امنیتی تړون ژر لاسلیک کړي. کدا تړون وشي له 2014 کال نو وروسته هم د ناتو او امریکا له 10000 تر 15000 عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي چې د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنه وکوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانی پاور سکی ایوا مقاله خبره کړې ده او په دې مقاله کې ویلي دي چې د جمهور رئیس حامد کرزی سخت درې چنه غوړي له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. له افغانستان د امریکایي ټولو ځواکونو د وټولو مسأله واقعیت تنځ دی کوي. واشنگتن پوسټ په دې ارتباط وړاندې لیکلي دي چې امریکایي چارواکو له ولسمشر کرزي څخه غوښتنه کړې چې د امنیتي تړون باید د روان میلادي کال یعنی د 2014 کال تر پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي. خو جمهور رئیس حامد کرزي خپل شرطونه وړاندې کړي دي. د دغه مقالې نور جزئیات نورياس نوري لوستي دي برابر کړي دي او رضوان مراد به وړاندې کړي.
امریکای چارواکو له 2014 کال وروسته افغانستان د ټولو ځواکونو د وټلو مسأله د لومړي ځل لپاره د روان کال په جنوري میاشت کې مطرح کړه. هغه مهال د مسأله یعنی د سفر انتخاب ته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر په خبرو اترو کې د چنې وهلو په توګه قتل کېدل. خو واشنگتن پوسټ وايي په دې اړه د افغان ولسمشر او امریکای چارواکو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدلو دا مسأله کاملا واقعیت ته نږدې کړې ده. د واشنگتن پوسټ په وینا امریکا په تاریخ کې د خپل اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره په ناڅاپي توګه په سیمه کې د تروریزم ضد هڅو د زیربناو د ډېرې برخې په لمنځه وړلو خبر کوي. په راپور کې د غراز ویل شوی چې امریکا پر دې هم غور کوي چې آیا د افغانستان نوې په پخو درېدلې امنیتي ځواکونه یوازې پرېږدي او کنه. واشنگتن پوسټ د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د اوږدې مودې امنیتي همکاریو تړون په اړه د اطمینان نشواله به د افغانستان لپاره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې د یو بالقوه زیان سبب شي. ورسپانه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډابنز له خلیل کلی چې وای کداغه تړون لاسلیک نشي او اندېښنې زیات شي تاسو دراتونکو انتخاباتو لپاره یو داسې بے ثباتی رامنځته کوي چې خطر د افغانستان د نوې ملسیزې له حالت سرچینه اخلي. امریکا له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې دغه تړون روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې لاسلیک کړي. خو ولسمشر کرزي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان د شرایطو له پر ځای کېدو وروسته به دغه کار وکړي. دا ولسمشر کرزي په وینا د سولې د پروسې د عملي پیلودو او د افغانانو کورونو ته نه داخلېدل د افغانستان د حکومت عمده شرطونه دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تیرونه ویل چې سپینه ماڼۍ له دې وزارت نه دی غوښتي چې له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالات په 2011 کال کې په عراق کې ورسله غې د اړشل شي په دې هواد کې خپل ډیپلوماټیک حیثیت ډېر کم کړی چې له بغداد سره د امریکایي ځواکونو په اړه ورته تړون ناکام شو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې کله افغانستان سره موافقه ترلاسه نشي په کابل کې د امریکا سفارت به په اوسنی پراخوالي سره ونشي کولای وساتي. د کابل او واشنگتن ترمنځ لانجه د تیر جمعې پورې سره هغه زیاته شو چې د امریکا په مشرۍ اعترافي ځواکونو ومنل چې د افغانستان په جنوب کې په هوایي عملیاتو کې یو ماشوم ووژل شو او دوه ښځې ټپیان شوې.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځنګړی اداره وایي چې د هیواد د افغانستان د جزا قانون په اصلاح کې باید شوزي د پام ورډ برخه ولري. د ادارې مسولینو نن په کابل کې وویل چې له نړیوالو معیارونو سره برابر د افغانستان د جزا د قانون اصلاح کول یو ډیر مهم ګام دی چې ډیر ستونزې په ځنګړی ډول د شوزو د حقونو په برخه کې ورسره حل کېدلای شي. نسیم شفق په دې اړه له کابل رپورت لري.
د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د افغانستان د جزا د قانون د اصلاح هرکلی کوي او وایي چې په دې برخه کې د خزو ګډون مهم او ګټور دی. په کابل کې د دې ادارې مسؤلانو وویل چې د افغانستان د جزا د قانون اصلاح او تنظیم د ټولو په ګټه دی او باید چې خزي هم پکې خرول ولوبوي. د خزو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې استازي انګيبوګ ګیسلا دوویتر د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جزا د قانون په اصلاح کې د خزو د ګډون په ملي کانفرنس کې وویل چې له دې سره به له قانون نه د خزو د خبري دوست هم نور هم لوړ شي.
UN Women urges those representatives of Afghan women.
UN Women de Afghan khazo pa astaz yu tingar kawi che khpal masuliyat ada kri aw de jazad qanun de isla pa kari dala ki bar khawakhli yawazi de haq khazo de gatulo par na che o siyasi pa ratlun ke ki la qanun sara pa janjal ki pati wi balki de tole afghan tolane de khair la par.
د افغانستان د عدلی وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د جزا قانون په 1955 مریض کال کې نافذ شوی خو د ځینو نورو فرعي قوانینو در منځ کې دوله عمله په کې ډیره پراګندګي موجوده ده. د دوی په خبره لتیرو اټومي اشتو رئیس یو کمیټه چې لاستنه خزي هم په کې شامل دي په دې برخه کې کار کوي تر څو د جزا واحد قانون را منځ ته او عدلی او قضایي اورګانونه خپل کارونه سم پر مخ بوزي. د افغانستان د خزو چارو وزارت مدني ټولنې او د خزو د حقوقو مدافعان د دې هیواد د جزا په قانون کې د اصلاحاتو لراوستونه هرکلی کوي او وایي چې باید نړیوال معیارونه پکې رعایت شي. د دې وزیر حبیب الله غالب هم وایي چې د افغانستان د جزا په قانون کې د پاموړ اصلاحات راوستل شوی، خو ټینګار کوي چې باید په هر هیواد کې د جزا قانون موجود او شرایطو ته په پام تصویب شي.
ما بعد نظام افغانستان فکر کنیم، اگر قراری باشه که
مش باید د افغانستان نظام ته پام کړو، که چیرې په ټولو بشری ټولنه کې قوانین یو ډول عملی سي، نو د ته ارتیا نسته چې هر هیواد ځانته بیل قانون ولري. هر هیواد ځانته ارزښتونه، نظریه او عقاید لري، نو ځکه مش باید قوانین د ټولنې له شرایطو سره برابر رامنځته کړو.
شرایط جامع خود باید بسازیم، کار کنیم.
د عدلی وزارت چارواکو هغه اندېښنې هم بې ځایه بللي چې ګوندې د وزارت د جزا د قانون په یوه نوې مسوده کار کوي چې سنګسار هم پکې شاملېږي. دوی وایي چې حدود، قصاص او دیت د اسلامي فقه له مخې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري، او دا نشي کېدی چې دغو شرایطو ته په نه پاملرنې دا مسایل هم د جزا په قانون کې شامل شي. د عدلی وزارت په خبره د جزا د قانون پر اصلاح او تنظیم ګمارل شوې کمیټه به یو کال نور هم کار کوي، او وروسته به د تایید او تصویب لپاره کابینه او بیا ملي شورا ته استوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو وړاندیز کړی دی چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه دې یو څه په شاسي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو ویل دي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې به د انتخاباتو په وخت یخ وي، نو په دې خاطر به زیات خلک ونسي کولای چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل د میاشتې په 14 تر سره شي. دوی وایي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې باید اقلیمي شرایط په پام کې ونیول سي. قسیم سولمل له کابله پر دې مسله رپورټ لري.
ځینې سناتوران وایي که د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي، نو د دې امکان سته چې د ځینو سړو سیمو خلک پکښې پراخ ګډون ونه سي کړی. د سناتورانو د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه کې وویل چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره باید د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات لږ تر لږه 2 میاشتې وځنډول سي. دوو سناتورانو خالقداد بلاغي او هدایت الله رهایی په دې اړه وویل:
نظر به اقلیم ناهمګون
تاسو د حمل 14 نیټه د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، خو په افغانستان کې بیلا بیلو اقلیمونو په نظر کې نیولو سره ښایي د افغانستان دریمه برخه خلک په همدې ورځ رای ورکولو ته حاضر نشي.
آمادگی برای رای دادن ندارن. اگر امکان داشته باشه،
که امکان وي ملي مصلحت په پام کې ونیول شي او داسې شفاف انتخابات ترسره شي چې د افغانستان ټول خلک خپل رای ورکړي، کېدای شي دا انتخابات لس 15 یا هم 20 ورځې وځنډول شي.
په انتخابات کې د یو شمېر خلکو د نه ګډون په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مؤسسې څېړنې ښیي چې ښایي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک ګډون وکړي. په دې څېړنه کې ویل شوي چې شاوخوا 60% د شرایطو وړ خلک به په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست انتخابات باید د 1993 کال د حمل په 14 نیټه وسي، او د جوزا په میاشت کې نوی ولسمشر خپل کار پیل کړي. اخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو چې د اکشن به پر زده د انتخاباتو د پروسې په اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب ولې ویل چې د اوس لپاره په دې نیټه کې د بدلون امکان نسته. د یاد کمیسیون رئیس یوسف نورستانی مشران جرګې ته ویل:
په خوشنۍ سره تاسو د خلکو استازو د قانون تصویب کړی دی، نو په هغه کې کوم بدلون نشته راتلای، ځکه چې د اساسي او انتخاباتي قوانینو له مخې د انتخاباتو محل ویش ټاکل شوی دی.
شغلی نورستانی زیاته کړه چې کچیر وروسته د انتخاباتو په نیټه کې د بدلون ضرورت ولیدل سي، نو په اړه به هغه وخت پریکړه کیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات ته شاوخوا 4 میاشتې پاتې دي. ناامني بل هغه ستونزه بلل کیږي چې لامل یې شایي د ځینو سیمو خلک په دې انتخاباتو کې ګډون ونه سي کړی.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې سلها او وسلواله ډلې په دغه ولایت کې فعالیت کوي، او د کوکنارو د کښتونو څخه دوی دفاع کوي، ځکه دوی د کوکنارو څخه ګټه اخلي. د هلمند د امنیتي چارواکو په وینا په دغه ولایت کې لږ 200 تنه لوی او واړه قاچاقبر اوسي چې د مخدره موادو قاچاق کوي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی له هلمند د دغه مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د هلمند ملي امنیت رئیس بریج جنرال محمد نعیم مومن د نشیتو کټ کرکری څخه د مخنیوي په خاطر د عامه پوهاوي په جوړ شوې غونډه کې وویل په دې ولایت کې 1500 ډلې وسلوال یوازې د کوکنارو او نشیتو کو د دفاع لپاره جګړه کوي، چې له همدې عمله د تیرو اتو میاشتو په اوږدو کې 1300 نه د همدې وسلوالو ډلو وژل شوی او تر 400 ډیر زیات ټپین شوی دي.
زموږ د معلوماتو پر اساس تقریبا 1500 گروپونه طالبان فعالیت کوي، چې هغه اتنیم زره څخه اضافه کسان دي، دا ټول د دغو تریاکو بچان دي.
دول د ملي امنیت د پټو او کره معلوماتو له مخې په هلمند کې 200 تنه د نشي توکو قاچاق وړونکي شتون لري چې اکثره وسلوال طالبان خپل مالی امکانات له همدې کسانو څخه اخلي او بیا ورباندې وسلې او جنگي وسایل ترلاسه کوي. په همدې غونډه کې د هلمند د امنیت امیر مل پاسوال جمعه ګل همت وایي هیڅ کروندګر ته به اجازه ورنکړي چې کوکنار وکړي. د سرحدي پولیسو د شپږم زون مشر مل پاسوال سلطان محمود محمود ول کروندګرو ته د کوکنارو د نه کولو په یواز د اسلاسو تخمونو ورکړه موثر لار وخو ټینګار وکړ تر هغو چې د کوکنارو د کرلو پر مهال د کروندګرو مخه ونیسو نسو کولی د شیرې د ټولولو پر مهال د کوکنارو د کروندو مخه ونیسو. د هلمند والی حاجی محمد نعیم وایي چې د ترسره سوو څېړنو له مخې د نشي توکو د کاروبار یوازې 3% ګټه کروندګرو ته رسیږي او 90% ګټه مافیایي کړۍ ترلاسه کوي چې هلمند ته په سیاسي ډګر کې په ټوله نړۍ کې ناوړه نوم ورکړی دی. د هلمند والی د ناوي ولسوالۍ د اوسېدونکو هغه ګام وستایي چې د کوکنارو لسګونه کروندګر یې نیولي او امنیتي ادارو ته سپارلي دي. هلمند د هیواد په سطحه د کوکنارو د کښت او تولید له مخې مشهوره دی. د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یا UNODC په خپل کلنی راپور کې اوس هم افغانستان د تریاکو د تولید یو له سترو هیوادونو څخه یاد کړی دی چې له دې جملې هلمند د هیواد په سلو کې 80% نشي توکي تولیدوي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو هلمند.
نن د دسمبر اوله ده او د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن پر خپل ویب پاڼه په تازه معلوماتو کې ویلي دي چې ایچ آی وی ایډز لا هم د بشریت لپاره یو ستر خطر دی. دغه سازمان وایي چې د 2015 تر 2012 کلونو پورې د نړۍ د نفوس د کمیدو په 10% کې د ایچ آی وی ایډز عمده رول و. 15.3 میلیونه انسانان اوس وخت په ایچ آی وی اخته دي چې 10 میلیونو ته داسې درملنه رسیږي چې د هغوی څخه نورو انسانانو ته دغه ویروس سرایت ونه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په هغو هیوادونو کې چې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او یا خراب دی، د ایچ آی وی ایډز د درملنې مراکز نشته او خلک نسي کولای چې داسې دوا ترلاسه کړي چې د هغوی څخه دغه ناروغي نورو ته سرایت ونه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې اوس دوی دومره پرمختګ کړی دی او ساينس دومره پرمختللی سوی دی چې انسانان چې په ایچ آی وی باندې اخته وي د پخوا پر مقایسه زیات عمر کولای شي. د افغانستان د نن د ایچ آی وی ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت نن یو غونډه جوړه شوې وه او د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویل چې په دغه هیواد کې د ایچ آی وی ایډز پېښې 80% زیات شوې دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورټ وړاندې کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په هیواد کې د ایډز ناروغۍ 112 پېښې کشف شوې وې، خو سږ کال دا شمېره 102 ته لوړه شوې ده. د دې وزارت مرستیالې ناجیه طارق د یکشنبې په ورځ د ایډز ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډې ته وویل، په 1391 لمریز کال کې د هیواد په کچه د دې ناروغۍ 1599 پېښې ثبت شوې وې، خو کېدای شي دا پېښې 15000 ته پورته شوې وي. ناجیه طارق وویل سره لدی چې مخنیوي ته تدابیر نیول شوي، خو بیا هم دا ستونزه له یو کال نه بل ته مخ په پراخېدو ده. نوموړی د ایچ آی وی په وایروسو د اخته کسانو د زیاتېدو عوامل داسې په ګوته کړل.
د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، د هیواد خلاص سرحدونه، مهاجرتونه، د خلکو اقتصادي کمزوری، بیکاری، ناامنی او ټولنیز ناخوالې هغه عوامل دي چې دا ویروس یې زیات کړی دی.
په دې غونډه کې د یو شمیر بهرنیو مربوطو سازمانونو استازو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو وویل د ایډز ناروغۍ د مخنیوي نړیواله ورځ له 1983 میلادي کال راهیسې هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي.
د ازادي راډیو د نن ورځې ټول معلومات تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې پیدا کولای شئ. که که تاسو د امریکا د سینما هالیوډ د فاست او فیوریوس فلم یا د تیز او بی باک فلم لیدلی وي، نو نن د دغه فلم عمده هنرمند پاول واکر د تیز موټر په ټکر کې ووژل سو. د یو سپورتي بوش موټر کې سپور او په کالیفورنیا کې ټکر وکړ. د دوستانو او د هنر مینوالو نن د پمړینه باندې ویر وکړ. ازادي راډیو درنو دوستانو د نن ورځې د خبرونو دغه خبري مجله پای ته ورسېده. زه فرشته جلال زه اجازه غواړم. خدای مو ساته. بل خبرونه مو ستار فروغ وړاندې کوي.